په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاین بنیری مو د مشال لیډو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصری د توړه لیکو پړومبې د سیمې نړۍ د چارو نظام خبرو او د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه
د جنوبی وزیرستان مشرانو جرګه په پکتیکا کې د افغان ځواکونو روسي عملیاتو کې د مبینه ولسی وګړو وژنې خلاف نن برمل ولسوالۍ ته روانه شوې. د خیبر په کټه کشته سیمه کې د نچې لخوا د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف د ترانسپورټرانو احتجاج ختم شوی او د نیوزیلینډ د کرایسټ چرچ ښار د پیښې مشکوک تن عدالت ته وړاندې شوی. د جنوبی وزیرستان مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لسکونه کسان د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته د لویې جرګې په شکل کې روان شوې دي. په جرګه کې د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم شامل دي. د لویې جرګې مشر ډاکټر ګل عالم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل
دا نن چې میر درمی دا پوس په برمل کې شوای د پاره کې چا د میر اطمن ځای کوم دی کوبل خیل پاک یو شاخته ملک شاه هغه سره به ګنا کسون مړه شوی دی. میر درمی دا هغه سره همدردی کی دا احتجاج کی دا نن جرګه دا میر د ظلم د یو ټای په خلاف جوړه کړی دی.
د روان کال د فروری میاشتې په 9 نیټه د برمل رخه سیمه کې د عملیاتو په اړه د پکتیکا امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی مخکې مشال ویډیو ته ویلو چې دوی وسلوال په نښه کړی دي، خو افغان حکومت د پیښې د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړ کړی دی. د خیبر په کټه کشته سیمه کې د لویو لارو د قومي ادارې لخوا د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف ترانسپورټرانو خپل احتجاج 15 ساعته پس ختم کړی او د خیبر درې لاره خلاصه شوې ده. وړاندې نن سهار د خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې پټول پلازا د مالوړونکو گاډو نه د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف نن احتجاجن د خیبر درې لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. ترانسپورټرانو وایي حکومت ورسره وعده کړې وه چې د فاټا تر انزمام پس پورنه د 15 کلونو لپاره ټکسونه نه اخلي، خو په هغې سه عملونه شو. دغه ټول پلازا د تیر کال په دسمبر کې جوړه شوې وه. د سیمې انتظامی چارواکي وایي ترانسپورټرانو نه د مسلې د هواري لپاره زر د یوې جرګې باور ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د ویکسینیشن ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکو نه د انکاري میندو پلرونو د شناختي کارډونو بندولو په اړه وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی. د یادې ادارې صوبایي مشر ډاکټر اکرم شاه بیگا مشال ریډیو ته ویل
مونږ سره کوم ماشوم د بی سی جی لپاره راځي نو هغه ډیټا به مونږ نادرا ته لیږو، او بیا نادرا چې چاته برث سرټیفیکیټ یا شناختی کارډ ایشو کیږي هغه به د هغه د ویکسینیشن سټیټس ګوري، برث سرټیفیکیټ او د شناختی کارډ ته ایشو شي کوئی ایشو نشي.
د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه په تورخم او چمن پولو د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپین شروع کیږي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد خالی پورس په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان حقوقو خوندي ساتلو لپاره د لومړي ځانګړي عدالت پرانستو کړه. د پېښور های کورټ رجستر خواجه وحیدی الدین نن مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومان حقوقو لپاره جوړ عدالت کار پیل کړی دی. د عدالت د نړیوالو مرستندوی ادارو په کومک په پېښور کې جوړ شوی چې ماشومان سره تړلې مقدمه اوریدنې او هر ډول مرستې وکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د نیوزیلینډ د کرایسټ چرچ ښار دوه جمعتونو باندې د ډزو د پیښې پس په نهو لادرکو پاکستاني وګړو کې د شپږو د وژنې تصدیق کړې. مخکې د پاکستان بارنو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل نن دغه فهرست خپور کړو چې پکې دغه نه لادرکه کسان خودل شوی. نوموړي په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلیو په نیوزیلینډ کې د دوی سفارت د نورو معلوماتو د تصدیق لپاره کار کوي. د وزارت لخوا پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شو چې پاکستان د کرایسټ چرچ ښار په دوه جمعتونو ډزو پیښه په سختو ټکو کې غندنه کوي. هغه 23 کلن آسټرالیایي مشکوک تن چې ګمان کیږي پرون یې د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې په دوه جمعتونو د برید پر مهال نه سلوي کسان وژلي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال برینټن ټارن ته هتکړی اچول شوی وي او د قیدیانو سپینې جامې اخیستې وي. کله چې دغه پر ضد تورونه اورول کېدن هغه هیڅ رد عمل ونه ښود. په هغه باندې په ړومبی عدالتي اورېدنه کې د یو کس د وژنې تور پورې شوی، خو د عدالت جج وویل چې په نورو وژنو به یې هم تورنوي. دغه مشکوک کس د ضمانت لپاره عدالت هیڅ درخواست نه کړو. عدالت حکم وکړ چې د دې مقدمې د بلې اورېدنې پورې چې د اپریل په 15 کېږي ټارنټ په د پولیسو په ولکه کې ساتل کېږي. د روس یو پخوانی وزیر میخائیل لیسن د پوسټ مارټم او د مړینې لپلټنو سره تړلی په لسګونو رپورټونه آزاد دی اروپا راډیو ته ورکړل شوې دي. د لاغې پسته چې یادې خبرې ادارې دوه کاله مخکې د امریکا په یو عدالت کې دغو رپورټونو ته د لاسرسي درخواست جمع کړی و. دغه دستاویزونه چې چیف میډیکل اگزامینر دفتر لخوا آزادې اروپا راډیو ته سپارل شوي د میخائیل لیسن د مړینې سره تړلي مفصل او نوي معلومات په ډاګه کوي. دغه رپورټونه وایي چې لیسن د جامع هډوکې په مکمل توګه مات شوی و. په 2018 کې امریکایي استخباراتي ادارې کیس په لاس کې اخستو باندې غور کو، خو دا واضح نه ده چې آیا رسمن یې دغه کار وکړ که څنګه. په کالیفورنیا کې اوسیدونکي د لیسن زوی پلټون کو ته ویلي نو خبر چې ولې پلار په واشنگټن کې و. هغه ویلي چې پلار یې د مرګ مخکې د شرابو سکل زیات کړی و. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د لیسن یو ملګري ورسره رابطه کړې وه او د هغه د موقعیت په اړه ترې معلومات اخیستي وو. لیسن چې پخوا د روس رسنو د چارو وزیر و، د 2015 کال د نومبر په 5مه سپینې ماڼۍ سره نږدې د ټو پوینټ سرکل په نوم په یو هوټل کې مړې موندل شوی و. د میخائیل لیسن د مړینې په ابتدایي رپورټ کې ویل شوي چې په ظاهره په جامع زورور ګزار یې د مرګ وجه وه، خو دا پکې نه و په ګوته شوي چې په کومه طریقه مړ شوی و. روس ته بیا د 2014 کال په اکتوبر کې د وبخه د 14 کال په اکتوبر کې د امریکا د سارنواله له دفتره جاری شوی حتمی رپورت کې ویل شو چې د لیسن مړینې حادثاتي و. دغه رپورت په اړه شکونه او شبهات پیدا شوه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اروپا کې د هیواد د هوایی ځواک لوړ پوړی جنرال، په یورپ کې د راتلونکي ستر ائتلافي کمانډر او د امریکایي اروپایي کمانډ د مشري لپاره نومولې دي. د امریکا د دفاع قائم مقام وزیر پیټریک شناهن پرون د جنرال ټاډ ډي والټرز نوم د چوکۍ لپاره نومول کېدل اعلان کړل. شناهن وویل چې د نیټو ائتلاف د نوم انتخاب کړی دی. که سینیټي تصدیق وکړي نو وولټرز به د فوزي جنرال کرټس پر ځای کار سنبال کړي. وولټرز به په اروپا کې د ټولو امریکایي ځواکونو مشري کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ 70 پیسې او 104 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 105 روپۍ 40 پیسې او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم ورته اوریدونکو دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د مشرانو یو جرګه نن د افغانستان بیرمل کې د وجل شو د کورونې سره د خواخوږي لپاره روانه شوې.
دا پوس په بیرمل کې شوای د پاره حا کې چا د نیج اطمن وای کوم د کوبل خل پاک یو شخص ته ملک شاید هغه سره به ګونا کسون مرشوی دی نیج درې می داغه سره همدردی کی.
وزیر اعظم بجوړو مومند د سفر په وخت ځنی اعلانونه کړي. د سیمې سیاسي مشران وای د سیمې پرمختیا اعلانونو تنا عملی ګامونه تارته لري.
دلته ډېره په انتها بیروزګاری ده. نو زمونږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به مونږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي. نو هغه مو نه شوله.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې په وسیلو وفاقي پنګو کې د صوبې په برخه بحثونه شوي دي. په دغه اړه د اپوزیشن یو مشر اکرم خان دورانی وای
د ټول پاکستان چې جوړ شوی دی دا زمونږ په بجلی باندې جوړ شوی دی. زمونږ 45,000 روپۍ ډیو دی چې دې کال باندې نه درکو او 45,000 روپۍ چې ته په بینک هم کې دی دا غي به څومره انټرېست راځي له دې صوبې د خلکو پیسې دي.
او په خیبر کې ترانسپورټرانو د ټیکسونو پر ضد خپل احتجاج پای ته رسولې دي. تر پای د مشال ریډیو راځم ګورم به موضوع ته. نن د جنوبی وزیرستان د وزیرو مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لسګونه کسان برمل سیمه ته د لوی جرګې په شکل کې روان شوې دي. په دغه جرګه کې لسمی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر هم شامل دی. د دې جرګې مرام څه دی؟ د سیلاب مسعود په راپور کې
دا جرګه څه د پاره را بلل شوې ده او افغانستان برمل ته ولې ورځي او هلته به د چا سره کښېني ږغېږي؟ د ګرینډ جرګې ستر مشر ډاکټر ګلالم وزیر نه وار وای
دا نن چې میر درېمي دا پوس په بیرمل کې شوی دی په رخه کې چا د میر اطمنوای کوم دی کوبل خیل پاک یو شاخ دی ملک شاه هغه سره بې ګناه کسون مړه شوي دي. میر درېمي د هغه سره همدردي کې دا احتجاج کې په دا کې د میر سره دا ستمر شپېته دره شمالي جنوبي پدا کې آر پټۍ کاستا
په جرګا کې یو داسې سپین ژیرای هم موجود دی چې د کوم د قران د برمل رخه په سیمه کې د پوځي عملیاتو په دوران کې څلور کاسون وژلي شوي دي. دا سپین ژیرای د دغه پېښې حال په دا رنګ بیانوي.
نوم خناجان دی د رخه د برمل د مو یو د تر ځای و رایو په نامه ده بل سرخان نامه ده احمد تر ځای و د بل مچ کې احمد ور رضایو بل مد تر برزایو
دا ده ها یادوی چې د تیرې میاشتې په نه همنه ټې د افغانستان برمل رخه په سیمه کې چې کوم پوځي عملیات شوی او مارک جوبلا پکښه شوی دا د افغانستان حکومت د دغه پېښې د تحقیقاتو د پاره یا اول تحقیقاتي کمیشن مقرر کړای دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر په کټه کښت سیمه کې د نېشنل های وی اتارټي لخوا د ټیکس اخستو پر ضد ترانسپورټرانو خپل 15 ساعته احتجاج ختم کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره واده کړی وا چې قبایلي ضلع او خیبر پښتونخوا د یو ځای کېدو نه وروسته به له دوی نه ټیکسونه نه اخلي. خو د نن سهار نه یو ځل بیا چارواکو د خیبر درې په لار افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو نه ټیکسونه اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه معلومات فرحات شینواری راکړي.
د خیبر په کټکوشته سیمه کې د نېشنل های وی اتارټي لخوا جوړ شوی ټول پلازا باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو نه ټیکس اخیستل بیا پیل شوی چې په عکس العمل کې نن سهار د خیبر ترانسپورټرانو احتجاج وکړ او د خیبر درې لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله چې بیا خواوشه 15 ساعته پس خلاص کړل شو. دغه ټول پلازا د تیر کال په دسمبر کې جوړ شوی و چې د ځایي ترانسپورټرانو په احتجاج پرې ټیکس اخیستل بند شوی و خو اوس پرې بیا اخیستل کیږي. ترانسپورټران وایي دغه ټول پلازا غیر قانوني ده او د خیبر پختونخوا گورنر ورته ویلي وو چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه شي نو هلته به تر 15 کالو پورې حکومت ټیکسونه نه اخلي. خو د دې پرېکړې سرغړونه روانه ده. په دې حکله د خیبر ترانسپورټ اتحادیه مشر شاکر پردای مشال ریډیو توای
چې یو طرف موږ ته حکومت اعلانونه کی چې لاس کوله ټیکس به په قبایلو باندې نه مخکې ما سره حکومت ټوکی کړي اوس ما سره ټوکی شروع دي پته نه پیږو چې موږ د قبایلو سره سره ظلم شروع دی. دا کومو مشرانو چې کله گورنر صاحب لري وو گورنر صاحب ورته وی چې د کوم ټول بلدا باندې تاسو ته نه ځاو دا مخاطب نه راځي سره چې دا بیت په پیم نه اخلي خو پته نه پیږو چې اوس پرون په 15 بجې بیا شروع کړي دا حکومت هم خاموش دی روغم باندې سره څوک دا پیایي نه.
د خیبر یو ځای مشر نثار پردی وای حکومت ویلی وو چې کله قبایلی ضلعو خلکو ته پوره سهولتونه ورکړل شي او حالت یې د نورو بندوبستي ضلعو سره برابر شي نو بیا به پرې ټیکسونه لګوو. خو داسې ونه شو.
او بیا به نه پاس کیده چې کله یو شوبې سره موږ برابر کی نو ستوي سکولونه وي ګراوندونه وي په نور طریقاتي او وي کارونه پکې وکړو نه غوښنه بعد به دوی ټیکس غوي.
د نېشنل های وی اتارټي ټیکداران وای دوی ته اوس حکومت لخوا رسمي اجازه ورکړل شوې او یوازې د لویو ګاډو نه دغه ټیکس اخلي او وړو ګاډو نه نه اخلي او د دې په بدل کې به دغه لویو سرکونو باندې د مرمت کارونه کولای شي او نوي سرکونه به هم جوړوي. د خیبر انتظامی چارواکي وای دوی ترانسپورټرانو سره خبرې ترې کړي او دوی ته باور ورکړی چې په دې ستونزه به ورسره زر جرګه وکړي او اوس د خیبر درې لار خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په جنوبي وزیرستان کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو د وژل شوي ملګري ابراهیم لوډي ته د انصاف ورکولو لپاره یوه لویه احتجاجي جلسه کړې ده. د لورلای اوسیدونکي لوڼۍ کورنۍ وایي چې هغه پولیسو وژلي خو پولیس دا تورونه رد کړي دي. په دغه اړه نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د جنوبي وزیرستان مرکز وانا کې 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې د ځای ولس یوه لویه غونډه وشوه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون وکړو. غونډه کې د غورځنګ نیولې شوي کسانو او د بلوچستان لورلای سیمې وژل شوي ارمان لوڼۍ کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه یې کولې. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش او سیمې نه د پارلیمان غړی علي وزیر خپل وینا کې وویل سیما کې نور ظلم زیاتې نشي زغملې.
نن جلسه ده خو دلته زموږ ملګري چې عارف سیف الله صابر او عالمزیب مسعود د غم گرفتار شوي دي. د هغې په حواله سره ده دې دو هغه د 2004 نه راونیسه 2014 پرې چې کومه پالیسي وه هغه دوی خپله جاري ساتلې دي. دې ته درخواست کوم چې دې په خپله رویه کې تبدیلي راولي چې کېدای شي موږ د دې ځای نه د وانه کې د درنې هم اعلان وکړو. سرکار چې تر اوسه پرې زموږ د خلکو سره کومې وعدې وکړي هغه تر اوسه پرې یوه وعده پوره نشوله.
د بلوچستان نه دغه غونډې ته راغلی کاکا شفی ترین وایي پښتنو ته دا حق ترلاسه دی چې خپلې هرې سیمې ته ولاړ شي، د یو بل په غم کې شریک شي، خو د دوی یو بل ته سفر کې خندان جوړ شوي.
موږ مقصد دا دی چې د پښتانه وطن سره موږ دا د کلاشینکوف کلچر ختم کړو او زموږ د وطن کې دا 40 کاله کم ناورین او دا کم جګړې سیمې موږ د دې خلاف یو. موږ خپل بچی خپل وطن د جنگ خلاصو او خپل بچو ته به موږ کلام ورکوته کوو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا قاضی طاهر وای
چې کوم په منځ یو ګی په د میش د مشرونه نباد روغلای و مولا په وندل مسی او د حاجی مرزا علی خان مسیته په منځ د دشمنات ټپک ورکړای و دا کیسې جنور کړی و چې تو سره ورنه ی د یو نیک زمانی دا خوشحالي محسوس کاوه چې د مولا په وندل مسی نن فقیر پی په علاقہ شه ګرځي هغه د دل مسی دغه ته محبت په نظر کسي.
جنوبی وزیرستان کې په تیرو کالونو کې دولت د غلطه د وسله والو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي چې دغه سیمې یې اوس د وسله والو څخه پاکې ګرځولې. دولت یې دعوې کړې چې د جنگ ځپلو دغه سیمو ته به پرمختګ ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وزیر اعظم عمران خان ویلي قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د اسانتیا ورکولو سره سره به د صحت انصاف کارډ د لاندې خلکو ته د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. پرون په باجوړ او مومندو کې ولسي غونډو ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې سیمه کې د پرمختیا د چارو لپاره به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یقین کړي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویلي وزیر اعظم دې د تشویلانونو په ځای د غلطه د پرمختیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د وزیر اعظم په حیث قبایلی سیمو ته په خپل لومړي سفر کې عمران خان ویلي چې قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د اسانتیاو سره سره به د صحت انصاف کارت د لاندې د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. پرون د باجوړ په خار کې ولسی غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه قبایلی سیمې به د پرمختیا په لور بوزي او ځوانانو ته به د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. یو پریکړه شوې وه چې له قومي مالیاتي کمیشنه به ټولې صوبې 3% برخه قبایلی سیمو ته ورکوي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په اړه زه ویلی شم ځکه چې دغلته زموږ حکومت دی، خو سند او بلوچستان ته ویل غواړم چې تاسو لا د 3% پنګې ځکه ورکول پکار دي چې قبایلی ولس د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په باجوړ کې ځینو سیاسي او ولسی مشرانو د وزیر اعظم په اعلانونو د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم دې د تشو اعلانونو په ځای د خلکو د بنیادي ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او له باجوړه د قومي سملې پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي
دلته ډېره بی انتها بیروزګاری ده. خپل باندې وزیر اعظم صاحب چې کوم دی زمونږ خلکو ته ویل چې زما خواهش دی او زه غواړم چې د انډیا سره تجارت وکم، خو د افسوس خبره دا ده چې کومه زمونږ درینه مطالبه ده چې د افغانستان سره زمونږ تجارت په قانوني طریقې سره دی، نو زمونږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به مونږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي. نو هغه مونږ شوله دریم زمونږ یو میډیکل کالج منظور شوی او په 2013 کې زمونږ توقع دا و چې دغه به مونږ ته کولاو کی، خو بالکل هغه مونږ ته صرف صبر تلقین وکړو او ویل چې بس صبر وکړي.
وزیر اعظم عمران خان د مومندو په مرکز غلنې کې قبایلی مشرانو ته په وینا کې وویل چې د مومندو ډیم به جوړوي او سیمه کې بعد سیلګری د ود لپاره هلې ځلې کوي. پر دغه مهال د امنیتي ځواکونو د بدې رویې او په غونډه کې د شرکت د اجازې نه ترلاسه کولو پر ضد د ځایي خبریالانو اتحادیې احتجاج هم وکړ. په دغه اړه د مومندو د خبریالانو د اتحادیې مشر ګل محمد مومند مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعظم راتګ وو په دغه وجه باندې مختلف سیکورټي اهلکار ولاړو او هغه زمونږ کوم چې د مومن یونین کوم ملګري دي او دغه رنګه مومن پریس کلب کوم ملګري دي، نو د هغوی سره سیکورټي فورسز بدتمیزي وکړه. نو یو خوا قبایلي ولس چې څنګه مونږ ګورو ټول قبایلي ولس چې متاثره شوی دی، بیر پریس کلبونه چې دي نه زیات متاثره شوي دي. اوبو چې دغه مقامي جرنلستانو یو کس ته هم د وزیر اعظم د راتګ خبر نو ورکړل شوی، یو قسم دغه دوره کې شامل شوی نو.
په غرنۍ کې د چارواکو سره په یو غونډه کې وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره د پنګو د ویش په یقیني کولو زور ورکړ. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو نو وروسته د اصلاحاتو عملی کولو ته کتنه هم وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعلی او ځینو وفاقي وزیرانو په ګډون د پښتونخوا گورنر او کور کمانډر هم برخه واخیسته.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر سوري
په پوکم 5 بجو.
پرند خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې په وسیلو او په مرکزی پنګو کې د صوبې په برخه باندې توده بحثونه وشو. د اپوزیشن مشرانو په دغه بحث کې ویل چې په صوبې کې د خپل ضرورت نه زیاتې بجلی ګیس او تیل پیدا کیږي، خو ولس بیا هم د بجلی او ګیس له لوډ شیډنګ سره مخ دی. بلخو د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت سبزي ویلي دي چې د بجلی او ګیس محکمې د دوی د حکومت نه مخکې په خساره کې روانې دي او په هیواد باندې بهرنۍ قرضه ده، نو باید قوم قربانی ورکی. نور معلومات غلام غوث راکی.
د بجلی او ګیس په نرخونو کې په زیاتوالي او مرکز ته د صوبې د بقایجاتو په اړه په صوبایي سملې کې د بحث پر مهال د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل بجلی، ګیس او تیل خیبر پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوي، ولی وفاقي حکومت نه صوبې ته د وسایلو په بدل کې د خالص منافع پیسې ورکوي او نه په دې صوبه کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه حل کوي. هم په دغه اړه اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
د ټول پاکستان چې جوړ شوی دی دا زمونږ په بجلی باندې جوړ شوی دی. نه بل ورځ اخبار کې راغلی دی زمونږ 45,000 روپۍ ډیو دی چې دې کال به نه درکو، او 45,000 روپۍ چې ته په بینک کې هم کې دی دا هغه به څومره انټرېسټ راځي. د دې صوبې د خلکو پیسې دي، هغه هم دوی استعمالوي. دومره خبره دا ده چې آیل اینڈ ګیس دی، زه 60% آیل ورکوم، ملک ته ورکو 60%، او اوس په دې کې چې کوم ازلا د تیل پیدا کوي هغه سره به انصافي ده، ګیس ورته نه ملاوېږي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک اسمبلی ته په خپل وینا کې د بجلی او ګیس د نرخونو په زیاتوالي اندېښنه څرګند کړه او وی ویل د 4,000 میگاواټونه زیاته بجلی زمونږ صوبه کې پیدا کیږي او زمونږ خپل ضرورت د 1400 میگاواټه پوری دی. د اوبو د لارې د 1 روپۍ نه والا تر 4 روپۍ پوری د یونټ په حساب دلته ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو مونږ باندې د بجلی زیات لوډ شیډنګ هم کیږي، وولټیج هم ډیر کم وي او بجلی را باندې هم ډیر په ګرانه بیه خرڅوي. او د کله نه چې نوی حکومت راغلی دی نو دوه ځلې د بجلی نرخ نور هم سیوا کړی دی. په مرکز کې د تاریخ انصاف په حکومت د ګرانۍ په لړ کې د نیوکو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سپه دا ډول د خپل ګوند د حکومت دفاع وکړه او وی ویل زمون هم خواهش ده چې بجلی ارزانه کړو، خو د بجلی محکمه په 2,500 عرب خساره کې روانه ده. هم داسې د ګیس محکمې ته وړاندې حکومتونو 1,450 عرب خساره پریښودلې ده. بیا په ټول هیواد باندې 1,500 عرب روپۍ بهرنۍ قرضه ده. نو که دا قرض او خسارې راکموو نو دې لپاره به ټول قوم قرباني ورکوو. په خیبر پښتونخوا کې ولسته د ورپیخو ستونزو په لړ کې د اسمبلی دا تازه غونډه د مخالف ګوندونو په غوښتنه رابلل شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر او ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف چارواکو ویلي دي چې د مارچ د 15 نیټې نه به په تورخم دروازه کې د هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګوزن ویکسین اچي او د دې خصوصي کمپاین لپاره انتظامات برابر کړي دي. په دغه اړه فرحات شینواری معلومات راکوي.
جمعه پورز د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مارچ 15 نه به په تورخم دروازه کې هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګوزن نه د بچ کېدو ویکسین ورکوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د دغې خصوصي کمپاین مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ سره د پولیو وایرس د ترسیل مخه نیسي. ولدی د هر عمر وګړو لپاره د ویکسینو د کمپاین په حق له د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف یو چارواکی ډاکټر جوهر خان مشال ریډیو ته وایي
مختلف وجوهات د پاره خپل پهلوان تمزي کاروبار سلسله کې مزي علاج سلسله کې هم چې دندي بارډر کراس کوي نو دي کې عین ممکن وي چې د پاکستان نه وایرس افغانستان ته لاړ شي یا افغانستان نه دي زیات راشي. دغه شی سټاپ کولو د پاره، دغه شی درولو د پاره حکومت پاکستان د نېشنل ایمرجنسي اکشن پلان په مطابق افغانستان ګورنمنت سره هم رابطه وکړه او داغي کې دا فیصله شو، ایکسپرټس دا فیصله وکړه چې مونږ به د 25 مارچ نه پس به چې سونم خلک بدا بارڈر کراس کئی آگئی لبا پولیو ڈراپس ور کئی.
ڈاکٹر جوہر خان وائی پ نڑے کی واضح پاکستان اور افغانستان کے اس دغ د پولیو یا گزرن وائرس موجود دی. د صحت نڑی والی داری او چاروا کے ڈاکٹر افتخار وائی چپو یو ملکی تر دریو کالو پوری د پولیو کیس رپورٹ نشی او حلت پ ماحول کی د دی وائرس خکار نشی نو بیا حغی ملک تا پولیو فری سند ورکولی شی.
اس چونکہ دی سیما کے انوائرمنٹل سیمپل زمگا پوزیٹیو رازی مطلب دے چھ خطر اس ہم شتا.
د صحت محکمه چارواکی وای دی خصوصی کمپین لپاره با په تورخم کې ترانزټ ټیمونه لګوي او سوشل موبایلایزرز یا اګه لپاره با کسان ورلیږي چې په موثره توګه سرته ورسوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
فرهاد شینواره راپور مورید اوریدونکو. 5:30 بجې شوې دي په پښتونخوا کې د مازیګر د ملیحه امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
جنوبی وزیرستان مشران د سیاسي ګوندونو سازي او لسکونه کسان د افغانستان د پکتیکا ولایت درملو لسوالۍ ته د لویې جرګې په شکل کې روان شوي. د لویې جرګې مشر نن مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د فبروري میاشتې په 9 د برمل رخه سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په مبینه توګه د اتمانزو قوم د ملک خېلو بېګناه کسان وژل شوي دي. افغان حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د خیبر په کټه کشته سیمه کې د لویو لارو د کامې ادارې لخوا د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف ترانسپورټ خانو خپل احتجاج 15 ساعته پس ختم کړي او د خیبر درې لاره خلاصه شوې ده. تر دې وړاندې نن سهار د خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې پټرول پلازه د مالونکو ګاډیو د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف نن احتجاجن د خیبر درې لاره تړلې وه. د سیمې انتظامی چارواکي وایي ترانسپورټرانو ته د مسجد هواري لپاره زر د یوې جرګې باور ورکړي. د خیبر پښتونخوا د ویکسینیشن ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکونو د انکاري میندو پلرونو د شناختې کارډونو بندولو په اړه وفاقي حکومت ته وړاندیز کړي. د یادې ادارې صوبایي مشر ډاکټر اکرم شاه بیگا مشال ریڈیو کو خبر اوکڑا. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد نن د خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د لومړي ځانګړي عدالت پرانیسته وکړه. د پېښور های کورټ رجسټر نن مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو حقونو لپاره جوړ عدالت کار پیل کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د نیوزیلینډ د کرایسټ چرچ ښار په دوه جوماتونو د ډزو د پېښې پس په نهو لادرکو پاکستاني وګړو کې د شپږو د وژنې تصدیق کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر پاڼه دغه فهرست خپور کړی. هغه 23 کلن آسٹریلیایي مشکوکتن چې ګمان کېږي پرون یې د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې په دوه جوماتونو د بریدو پر مهال 9 کسان وژلي وو عدالت ته وړاندې کړی شو. عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال برینټن ټارنټ باندې د یو کس د وژنې تور پورې شوی خو د عدالت جج وویل چې په نورو وژنو به هم تور نه وي.
مهم خبرونه مو ورده اوس تر اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي سیلګری نه صرف په نړۍ کې د یو سند په توګه تسلیم کړی شوی ده بلکې یو شمیر ملکونه د خپل زر مبادلې زیاتره برخه د سیلګری نه ګټي. پاکستان چې ډیر خایسته او تاریخي ځایونه لري د ترهګرۍ او مشکلي ویزه پالیسۍ له وجې غیر ملکی سیلانیانو راتګ ډیر کم دی او همدا وجه ده چې د سند په پاکستان کې وده ونه مونده. رسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو سره د دې عزم څرګندونه وکړه چې سیلګری تبا وده ورکوي او دې لړکې وزیر اعظم عمران خان د زیارت پورس د آنلاین ویزې ورکولو پرانیسته وکړه. ورسپانه لیکي نوی ویزه پالیسی یو ښه ګام دی چې ورسره به اوس د نورو ملکونو اوسیدونکي په اسانۍ سره پاکستان ته راتللی شي او دا شان به نه صرف د پاکستان یو ښه عکس نړۍ ته وړاندې شي بلکې سیلګرۍ څانګې ته به هم وده ورسي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او هند ترمنځ په کرتارپور راهداري د مذاکراتو وروسته د پاکستانی پلاوی مشر ډاکټر محمد فیصل رسنیو ته وویل خبرې اترې په ډیر ښه ماحول کې وشوې خو په ځینې معاملاتو اختلافات موجود دي او د اپریل په 2 نیټه کېدونکو مذاکراتو کې به دا هم ختم شي. ورسپانه لیکي هند ځینې داسې غوښتنې کوي چې له وجې د پاکستان لپاره مشکلات جوړېدلی شي. پاکستان غواړي چې راهداري خلاصولو وروسته هر ورځ 1500 سکان د کرتارپور ته راځي خو هند د 5000 کسانو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي په ظاهره خو داسې ښکاري چې هند په کرتارپور راهدارۍ کې سنجیده ښکاري نو ورله پکار دي چې پاکستان سره د خپلو نورو شخړو هم د داسې سنجیدګۍ مظاهره وکړي دي چې د دوه ملکونو ترمنځ حالات خشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او غواړي چې هند سره خپل ټولې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي، نو ځکه ورته وخت په وخت د مذاکراتو بلنه ورکوي. ورسپانه لیکي کرتارپور راهداري د دوه ملکونو ترمنځ یو ښه ګام دی او پکار ده چې د دې زر تر زره مکملولو سره سره د پاکستان او هند ترمنځ د تګ راتګ هم اسانه کړی شي. ورسپانه لیکي نړیوالې ټولنې له هم پکار دی چې د دوه ملکونو اړیکې ښه کولو لپاره د خپل کردار ولوبوي، ځکه چې وزیر اعظم عمران خان نړیوالو سرمایه کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری کولو بلنه ورکړې او تر څو چې د دې سیمې حالات ښه نه شي نو څوک هم دلته راتګ ته زړه نه ښه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې واشنگتن پوسټ لیکلي د کرتارپور پر لارې له پاکستاني او چارواکو سره خبرو ته کېناستل د هند حکومتي ګوند په سیاسي ګټه دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي دي په داسې حال کې چې طالبان ته له امریکا سره د سولې تړون کولو نښې تر سترګو کېږي، هڅه کوي چې دغه افغانانو اندېښنې لرې کړي چې یریږي کېدی شي طالبان بیا په واک کې راشي او بشري حقونه تر خپو لاندې کړي. نور د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه د اسرار الله مومن نو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د اونیو تر کړکیچ او وروسته د زیارت په ورځ د دواړو هیوادونو چارواکو د سکھ زائرینو لپاره د کرتارپور لارې پر پرانستو خبرې کړې. په پاکستان کې د سکھانو غټ مندر چې د سکھ مذهب پیروکارو لپاره ډېر ارزښت لري ورته له هنده د 3 میلیونه اهم کمه فاصله ده. هندوستان او پاکستان په نومبر میاشت کې پر دې سلا شول چې دغه مندر ته یو لار جوړه کړي چې دارنګ په اسانه ورته هندي وګړي د زیارت لپاره تلی شي. رسپان لیکي د هندي چارواکو د زیارت په ورځ له پاکستاني او چارواکو سره خبرو ته کېناستل د هند حکومتي ګوند په سیاسي ګټه دي، ځکه چې راتلونکي میاشت ټول ټاکنې دي او هندي وزیر اعظم مودي نه غواړي چې د سکانو ووټ له لاسه ورکړي. د کرتارپور لارې پروژه د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد د بحالۍ یو ممکنه ګام کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ته له امریکا سره د سولې تړون کولو نښې تر سترګو کېږي، د زیارت په ورځ یې یو مشر آډیووي پیغام جاری کړی چې هدف یې د خپلو طالب جنګیالیو او هغو افغانانو اندېښنې کمول دي چې پر دې ویریږي چې که چیرې تړون کېږي نو کېدی شي چې طالبان بیا په واک کې راشي او بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د طالبانو مرستیال قومندان مولا عبدالغنی برادر چې له امریکا سره د خبرو مشري کوي په خپل پیغام کې یې ویلي دي چې له خبرو ډېر مطمئن دی او کېدی شي چې دا په افغانستان کې د جنګ ختمولو په لړ کې مرسته وکړي. البته نوموړي د بشري حقونو د خوندیتوب او د طالبانو د ممکنه واک په اړه ډېر لږ معلومات ورکړي.
سره مومند چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله اوریدونکو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په نیوزیلینډ کې په یو جماعت په ترهګر برید د خپل غم او خفګان څرګندونه کړې ده. په دغه اړه باندې فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د نیوزیلند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خاندي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نیوزیلند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پرون په واشنگتن کې وویل
were obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
موږ پر دې پېښې چې د کرکله مخې سوې او معلومی چې تروریستي حمله وسخت خوښنی. موږ په نیوزیلند کې خپل سفارت سره په تماس کې یو د بارونو چارو وزارت ته وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ شار کې پرون په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حمله وشوې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر 140 تر ور سوی او د لاین ورډ په جماعت کې وته نه وژل سوی دي. د هغه په وینا د کرایست چرچ پروختون کې 40 زخمیان بستر سوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 940 تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدر اعظم سره یې خبرې کړې او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د لندن شاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې مسلمانانو ته امنیت لپاره به د دې شار د جماعتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یوه دقیقه سکوت وسو. د نوی زیلند د پولیسو مشر مایک بوش پرون خبریالانو ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 1.5 کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نوی زیلند د پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او پاکستان خبریدونکو ډان رسپان لیکلی دی پاکستان او هند ترنګلتیا یو مثبت نتیجه دراوتلی چې اسلام آباد د ناقانونه ډلو ضد کاروایی پیل کړی ده. رسپان وایي دا کاروایی باید دوام ولري. ګلیاز لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي.
ډانګ رسپانی د لیکوال ای رحمان مقاله امن یوازنی لاره ده تر عنوان لاندې خبره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو او د امن په ارزښت ټینګار شوی دی. د لیکوال په خبره په جنوبی ایشیا کې د پاکستان او هند ترمنځ کله هم اړیکې خرابې شي نو نړیواله ټولنې سره د اټمي جګړې اندېښنې پیدا شي. دوی دا ویره ځکه هم لري چې په جنوبی ایشیا کې دغه دواړه هیوادونه اټمي وسلې لري او د روایتي وسلو په کارولو ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره اټمي وسلې لرونکو هیوادونو به د یو بل پر ضد روایتي کارولی او ترمنځ به واټن هم زیاتو خو د پاکستان او هند ترمنځ فاصله نشته. په مقاله کې راغلی چې چرې دغه دواړو هیوادونو کې یو هم اټمي وسلې وکارولی نو پر یو بل به ډیر زیات بد اثرات پریوزي. لیکوال رحمان وای د نړۍ تاریخ کې چرې هم جنگونو شخړې نه دی حل کړي بلکې لدې وجې مسلې نور هم زیاتې شوې دي. همدغه وجه ده چې پاکستان او هند دا خبر په پام کې نیولی چې جنگ به دواړو لورو ته لوی تباهي خوره کړي او دوی دانشي زغملي. لیکوال وای د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو یو مثبت خبر هم رامسته کړي ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو په ترڅ کې تر بندیز داندې ډلو خلاف کاروایی شروع کړې دي. دا پلان په 2014 کال کې جوړ شوی وو خو پرې عمل نه کېدو. د لیکوال په خبره باید د هغه ډلو پر ضد کاروایی منطقي انجام ته ورسول شي چې ترهګر ډلو سره اړیکې لري. لیکوال زیاتوي دا هم ناسمه خبره ده چې نړیواله ټولنه پر پاکستان تور لګوي چې جهادي ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ای رحمان په مقاله کې د پاکستان او هند د رسنیو کردار په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو میډیا هغه شان رول ترسره نه کړو چې په کار وو بلکې د جنگ نغاره وهلی. د دواړو هیوادونو رسنیو ته پکار ده چې په دې خبره پوه شي چې ټول عمر په نفرت نه تیریږي.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي وایي مرکزی حکومت ته تجویز ورکړی چې د هغه والدینو قومي شناختی کارډونه وتړي کوم چې خپلو اولادونو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکاري دي. د چارواکو په وینا دا وخت په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلي ضلعو کې خواوشا 10,000 والدینو د پولیو د څاڅکو نه انکار کړی. نور معلومات په دغه راپور کې. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي وایي چې وفاقي حکومت ته ویلي چې د پولیو له څاڅکو څخه د انکاري والدینو قومي شناختی کارډونه وتړي. د دغه ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه بیګا مشال لیډو ته وویل د انکاري والدینو د شناختی کارډونو تړلو په موضوع بحثونه روان دي چې حتمی فیصله به وفاقي حکومت کوي. نوموړي زیاته کړه
مونږ سره کوم ماشوم د بی سی جی لپاره راځي نو هغه ډیټا به مونږه نادرا ته لیږو او بیا نادرا چې چاته برت سرټیفیکیټ یا شناختی کارډ ایشو کیږي نو هغه به د هغه د ویکسینیشن سټیټس ګوري چې راته تا دا برت سرټیفیکیټ او دا شناختی کارډ وته ایشو شي کوئی ایشو نشي. لکه هغه والدین چې څوک د پولیو پروګرام یا په اسنشل ایمینایزیشن کې د ویکسینو نه ریفیوز کوي نو چونکی هغه به زمونږ په سیستم باندې رجسٹرډ کیږي نه چې دلته نه رجسٹرډ کیږي نو اتوماتیکلی په نادرا کې والتا کې هغه ان ویکسینیٹڈ ماشوم هغه ته مخه ترایسي هغه چلته ان ویکسینیٹڈ راځي نو هغه ماشوم ته برث سرٹیفیکیټ یا داغه د والدینو شناختی کارت جوړول وی ان فیوچر کې بیا نو هغه دواړو کې هغه ته بیا دا پرابلم بوته کریئیټ کی
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د خیبر پښتونخوا پېښور خیبر باجوړ ډیر اسماعیل خان او وزیرستان سیمې د پولیو د وایرس د خورېدو په اړه حساسې ګرځولي او غواړي چې دغلته د پولیو پر ضد ځانګړي ګامونه پورته کړي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په اړه د ایمرجنسی آپریشن سنټر ویان ډاکټر جوهر وایي د مارچ د 15 نیټې نه د پولیو پر ضد نوې کمپاین پیلوي
ان شاء الله تقریبا شپږ ملیونه پورې ماشومان ته به موږ رسائی کوو او دې کې به هر 15 کال نو ورکوټي ماشوم ته به ویکسینیشن کی حساس ترین علاقې چې دې ټایم کې په خبر نه موږ پارا خیبر پختونخوا کې خیبر ایجنسی دا او بیا ورپسې زمونږ جنوبي اضلاع کې چې نو هنګو بنو ډی خان ټان ساوت وزیرستان نارت وزیرستان دا موږ پر حساس پولیو له حساس سره دا شانتي باجوړ کې وایرس سرکولیشن دی نو هغه هم موږ لپاره ډیر ضروری دی
د چارواکو په وینا روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس سلور ماشومان زپلی چې درې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او د دې وجه دا ده چې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي نه دی رسیدلې په دغه اړه د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي ډاکټر اکرم شاه وایي
په غون پاکستان کې دا ټیم ټوټل سلور کیسز دي چې په هغه کې درې کیسونه کوم دي نو هغه مونږ د خیبر پښتونخوا او زمونږ د ماجلس کې کو نه دی یو د هنګونه دی بل لبنونه دی او یو د بجوړ نه دی دا که تر اوسه پورې وایرس مونږ سره سروایو کوي نو دا غي صفه مطلب دار دی چې لکه مونږ سره اوسم په ډیر تعداد کې داسې ماشومان پاتې کیږي چې هغه ته زمونږ د ویکسین د هغه کلمو ته نه ورسي دا ټیم کوم وګورو چې مونږ سره لاست کمپین چې کوم شو ان ای ډی هغه په جنوري کې شوی و آلموست تقریبا 10,000 پورې ماشومان داسې وو چې د هر هلې ځلې نه باوجود لکه 10,000 داسې والدین مونږ سره وو چې هغه سناسو تحفظاتو د وجنه د خپل ماشومان ته کترې نه ورته
د یادونې وړ ده چې په نړۍ کې بیل پاکستان افغانستان او نایجیریا په ټولو هیوادونو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه بریالي شوي او دا وایرس له منځه وړل شوی دی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په ختیځ کې د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې د ویناستې پترس کې په هلمند کې د خبریال په موټر بمی چودنه او په خوست کې د خبریال وژنه غندلې ده او له حکومت نه غوښتلې دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي په دغه اړه نور حال له جلال آباد باز محمد عبید راکړي
تیر اونۍ د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو ځای ټلویزیون خبریال نثار احمد احمدی په موټر بمی چاودنه وشوه چې هغه په کې ټپی شو او د مارچ په 15 نیټه په خوست کې د یو ځای ټلویزیون خبریال او د سټیج ډرامو لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا د ناصرګند وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو چې له شپږ ساعته بیهوشۍ وروسته په روغتون کې ومړ د ننګرهار په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مارچ په 14 نیټه په همدې تړاو د ننګرهار د رسنیو دفتر ته خبریالان ورټول کړي ول او په دواړو پیښو یې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ په حکومت او په جنگ کې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي په دې ناسته کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وویل
ولسمشر او د هلمند او خوست سیمه ییزو چارواکو او مسؤلینو باندې غږ کوو چې د خبریالانو او ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د دوی دا اقدامات کافي نه دي
په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل هم په حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
نه یوازې هغه ولایتونه د افغانستان په ختیځ کې ټول ولایتونه او خاصتا ننګرهار خبریالان له خورا ننګونو سره مخ دي په حکومت یو ځل بیا غږ کوو چې زموږ د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا یوازې تر ژمنو پورې پاتې نشي
په ننګرهار کې د یو شخصي تلویزیون خبریال زیارخان یاد په جنگ کې لخکیلو ډلو غوښتل چې په خبريالانو مرګونی بریدونه ودروي.
موږ هغه څوک یو چې یوازې د خپل ولس د خپل ټولنې د حقایقو لپاره کار کوو. لخکې لوغاړو غوښتنه ده چې په خبريالانو دغه ډول وحشیانه بریدونه ختم کړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولله خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار نظامي شورا په ګډه کار کوي چې د ژورنالیستانو په وړاندې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
ننګرهار والی په مشرۍ باندې نظامي شورا نور ارګانونه په ګډه کار کوي تر څو موږ د خبریالانو ستونزې د بېلابېلو لارو څخه حل کړو. په ډېرو برخو کې رستګي شوې ده او لا هم کار روان.
د ذکر وړ ده چې 2013 میلادي کال هم په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل شوی و. کو د 2019 کال لپاره تر دې دمه په دغه هیواد کې درې تنه خبریالان په مرموز ډول وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې خپله فیصله نن بیا وانوروله او د ځنډولې ده. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرارالله مومن د مشال خان د پلار سره خبرې کړې دي. بخښنه غواړم اوریدونکو، د مشال خان د وکیل فضل مومن سره خبرې کړې دي، نو راځئ چې دا خبرې واورو.
نن په مشال خان کیس کې فیصله اوریدنه وه د هغه څلورو ملزمانو کوم چې باد کې نیولې شوي وو، خو نن عدالت دا وینا وکړه چې د فیصله تیار نه ده، هغه ججمنټ پوره شوی نه دی. نو دې دپاره اوس 28 مارچ ته تاریخ وځنډول شو او په 28 تاریخ په عدالت د دې فیصله کوي.
او دغه څلورو کسانو دغه کیس پړه کزمګه اوردونکو تل معلومات ورکړو. دا هم راته وی چې تاسو د مشال خان وکیل سي، نو د عدالت دغه پریکړه پړه ساسه نظر دی
د کی اسد کاټلنګ دی، د کی عارف کونسلر ولد تورخانو، او د کی یو معیار دی، او دا سي اظهار الله جونی ک تاسو کتلو هغه مو د څلور کسان د مفرورانو دا یو کال تقریبا کم او بیش پټو یا غی نه پس دا گرفتار شو او هغه نه پس د دې ټرایل شروع شو. تاسو ته یاد وي چې دغه کیس کې تقریبا 25 کسان خوشی کړی وو، عدالت خوشی کړی وو، او هغه د لپاره هم موږ اپیل کړی دی په های کورټ کې چې هغه د سزا شي. دا سی 15 نور ملزمانو چې چاته مجموعي تور باندې سلور کله کېد سزا ملو شو، هغه هم موږ اپیل کړی دی چې هغه سزا دی هم زیاته کی، او 15 کسانو ته عمر کې سزا ملو شوې ده او یو کس ته د 5 سزا ملو شوې ده. نو زمونږ اپیلونه په پېښور های کورټ کې هم پېنډینګ پراته دي چې د ټولو ملزمانو ته د سخت نه سخت سزا کم چې مونږه کیپیټل پنیشمنت غوښته ده، لکه سزا موت مونږ غوښتو، ځکه چې دا یو اجتماعي عمل و د دې ټولو په سازش د دې ټولو په شرکت سره مشال خان شهید کړی شو. د دې لپاره دا ضروری ده چې په ملک کې د حکومت ریټ بحال شي، او دې سره سره د پاکستان د عدالتي نظام، د پاکستان د عوام مخ هم روښانه شي نورې دنیا ته. نو دا ضروري و چې دې ته د سخت نه سخت سزا ورکړي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو
د سولې په لور
په پوکم 11:00 بجو
سباون
په 12:30 بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په څلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
د پېښور په بادشاه خان مرکز کې د پښتو ژبې د نوموړي شاعر او فلسفي عبدالخان عبدالغني خان د درویشتم تلین په مناسبت سره یو سیمینار وشو. زموږ همکار شبیر جان د غونډې ته ورغلی و، په دغه اړه حال راکړي.
پېښور بادشاه خان مرکز لخوا د وتلي شاعر خان عبدالغني خان درویشتم تلین پرون د جمعې په ورځ پېښور کې ولمانځل شو، چې پکې د هغه نوسی مشال خان نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او نورو شاعرانو، لیکوالانو او څېړنکارو د غني خان په ژوند او د هغه په کار رڼا واچوله. خپله وینا کې د غني خان نوسی مشال خان د خپل نیکو په حق لبانې صدا رنګ ویل.
لوٹ تا لا برباد دے زکڑم کو کمزور دل پڑ دے غنی بابا د شاعر زما پنیز درے سٹرائکنگ کریکٹرز دی چاغا یو د خدای په ذات دے یو غنی خان پخپل دے او یو مولا دے چکل هم غنی بابا د دې درو خلکو باره کې خبرې اترې کې نو هغه شاعرونه داسې چاغا د انسان په تصور کې هم ناراضي هغه ډیر جوور او ډیر زړور شیرونه وی.
هغه ډاکټر یار محمد مغموم چې نقاد، لیکوال او شاعر هم دی، خپل وینا کې د غنی خان په حق لویل.
غنی خان هغه بدقسمت شاعر دی چې لکه خوشحال بابا د چې کوم معیار قائم کړی دی هغه معیار نه رسېدو سوپر باد پوه نه شو. د نورو شاعرانو نه د ځای حیثیت بدل دی. غنی خان کلاسیکي روایت ته اډو ګوتې نیولې ورولې دی، هغه ځان خپل روایت قائم کړی دی.
په اسلامي کالج پوهنتون کې یو استاد شاعر ادیب نورلمین یوسفزی وایي پیښور ایڈورٹس کالج کے دا پختو سانگے یا استاد ڈاکٹر سمیع الدین ارمان وائی چی غنی خان پا فلسفہ کے پا نڑی والو فلسفیانو کے یو زانگڑ مقام جوڑ کر دے
کا فلسفی گڑو غنی خان نو دا ضروری دا دا فلسفیانہ افکار دا یو کسلوی پدی تمام انسانی اجتماعی دانش موجود وی نو دا تعین قدر ډیر ضروری دے چې په کومو فلسفیانو کې غنی خان ولاړ دے بیا هغه کوم اضافه کړی دا
تا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې هغه نه یوازې یو فلسفی شاعر وو بلکې یو خو انځورګر، سیاستدان او خو انسان هم وو.
یو ورځ چې غنی خان ته پوښتنه کوم کاکا ستو د مولا راسه دغه هغه ماته بچی هیڅ ویغه وی چې خدای جبار دی او قهار دی او زه هم چې خدای رحمان دی او رحیم دی نو چې ته جبار او قهار کې نو دا رشته تیارې شو دا یې رشته خدمت دی شي خو چې ته ورته وې چې دا رحمان دی او رحیم دی نو بیا دا رشته د مینې شو نو د مینې رشته چی په خپل غنی خان کې حسن او زواج ته مینې نه لري زواج خو زما په دې دا غر وی لوی وای چې دی هغه دا غو انسانیت کوم صفاتونه چې پاره کیو هغه پاره کیږي.
دا په مولدا چینن هم په بچا خان مرکز کې د هغه د تلین په مناسبت امن مشاعره او سباله د ټنګ ټکور پروګرام هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخري شیبو تر رسیدلی وو. د ملیحا مرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
وزیرستان مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لسګونه کسان د افغانستان د پکتیکا ولایت برملو لسوالۍ ته د لوی جرګې په شکل کې روان شوي دي. د لوی جرګې مشر نن مشال ویډیو ته چې د روان کال د فروری میاشتې په نهمه د برمل رخه سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په مبینه توګه د اتمانځو کام د ملک خېلو بې ګناه کسان وژل شوي دي. افغان حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د خیبر په کټه کشت سیمه کې د لویو لارو د کمې ادارې لخوا د ټکسونو اخیستل کېدو خلاف ترانسپورټرانو خپل احتجاج 15 ساعته پس ختم کړی او د خیبر دری لار خلاصه شوې ده. تر دې وړاندې نن سهار د خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې په ټول پلازا د مالوړونکو ګاډونو له ټکسونو اخیستل کېدو خلاف نن احتجاجن د خیبر دری لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې وه. د سیمې انتظامی چارواکي وایي ترانسپورټرانو ته د مسجد هواري لپاره زر د یوې جرګې باور ورکړي. د خیبر پښتونخوا د ویکسینیشن ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکونو د انکاري میندو پلګونو د شناختي کارډونو بندولو په اړه وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی دی. د پېښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد نن په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان حقونو خوندي ساتلو لپاره د لومړي ځانګړي عدالت پرانستو کړ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د نیوزیلند پرېس چارچ هارت د ګورډ ماتونو د دسو د پیښې پس په نهو لاته کو پاکستاني وګړو کې د شپږ ګډمینې تصدیق کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر باندې دغه فهرست خپور کړ. لومړي په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې نیوزیلند کې د دې سفارت د نورو معلوماتو د تصدیق لپاره کار کوي. هغه د ویشکلن آسټرالیایي مشکوکتن چې ګمان کېږي پرون یې د نیوزیلند په پرېس چارچ کې په دوه جمعتونو د برید پر مهال نه سروې کسان وژلي وو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال برنټن ټارن باندې د یو کس د وژنې تور پورې شوي، خو د عدالت جج وویل چې په نورو وژنو به یې هم تورنه وي. د روس یو پخواني وزیر میخایل لیسین د پوسټ ماټم او د مړینې له پټنو سره تړلي په لسګونه رپورټونه ازادي اروپا راډیو ته ورکړل شوي. د لاغې پسته چې یادې خبرې ادارې دوه کاله مخکې د امریکا په عدالت کې دغو رپورټونو ته د لاسرسي درخواست جمع کړې وه.
خبرونه مور د اردن کوم د سره زمنګ د خبرونه وخت پای ته رسید. خپل کوربا شاهین بنيري د خبرونه ویان د مدي حامر زاده او زمنګ تکنیکی برستل نوین صادق پور له اجازه ورکه هر سر ته چې خادابات وګرځي.